شما اجازه میخواهم حالا هم با همکارم سال محمد سالی باشین. سالی صاحب خوش آمدید.
دیر مننه سطر فروغ لطاس و مننه اوریدون کتا از مال خواه سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. اوري چې د امریکا ولسمشر وای د افغانستان روانه جګړه د ختمول اراده لري. نن چهارشنبه ده، د سلواغي دلویش پړسمه د فبروري 15 په پیل کې له پریبا ظاهر نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوري.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچکه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغانستان خپل عسكر بس یو د جګړې د ختمولو نیت لري. د افغانستان د شوتو د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې بی بی خدیجه مالی صندوق سره د افغانستان نړیوال بانک د پور لمړنۍ پړاو پایل سو، او روسیا غواړي د 2021 کال تر پایه هند ته لازمي کې هوا ته وشتون کې توغندوی سیستم د لیږد چارې پیل کړي. دا خبرونه تفصیل د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار کړی چې افغانستان خپل عسكر واسي. ترامپ دا خبره کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې کړې ده. د امریکا ولسمشر وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختم کړي او نه غواړي لکونه کسان ووژني چې اکثره یې بې ګناه دي. ترامپ یادونه وکړه چې د سولې په خبرو کې پرمختګ سوی دی. هغه زیاته کړه
In Afghanistan
لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د عسکرو ارادي د دې زمينه برابر کړی چې د سولې فراوانو خبرو کې خپر مختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلکو وژنم چې اکثر یې بې ګناه دي. زموږ دنده دا هم نه ده چې نور ملتونو ته د پولیسو په توګه کار وکړو. دا جنگیالي چې موږ لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي چې وایي ګټي یا هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړو او خپل عسكر بیرته کورونو تراستانه کړو.
We are working to finally end America's longest war and bring our troops back home.
ولسمشر ترامپ تر افغانستان د مخه له ترهګری سره مبارزه یاد کړه او ټینګار وکړ چې کتروستان هر ځای امریکایان وګواشي لمنځه به یوړل سي. د دې خبر جزئیات هم د پروګرام کې اوریدل سي. د هلمند په ګریش کولس والی کې پر پولیسو بمی چاودنه شوې ده. د هلمند والی وین عمر زوا کزادي رادیو ته ویل چې د سړک غاړې ته شخص وای ماین چاودله یو پولیسو ته مرګ ژوبل هم وشته ده. شغل توڅه تکړه
تقریبا لس بجې شاوخه د ګریش کولس والی برګوتاتو کې یو چاودنه شوې ده. د دې معلوماتو په اساس باندې چې هلته مستند معلوماتو په اساس باندې اخلي دي چې سړک غاړې باندې چې د پولیسو په وړاندې ټانک باندې مرګ شوې ده. چې په ترڅ کې تقریبا په کې دا د څلور نفر ملي پولیس کپیان شوی دي او دوه نفر نور هم شهید شوي.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د شوزو د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې بی بی خدیجه مالی صندوق سره د افغانستان نړیوال بانک د پور لومړنی پړاو پیل سو. د دغه خونی د امریکا مسؤول کوثر رحیمی نن ازادي رادیو ته ویل چې اړو شوزو ته په ځانګړو شرایطو پور ورکول کیږي. دا وایي د پور مقدار مشخص دی، له $1500 شروع تر $3000 پورې رسیږي چې په شرطونو ورکول کیږي او بیا ورسته په ټاکلي وخت کې پور بیرته بانک ته ورکول کیږي. اغلی رحیمی زیاتوي چې دغه لړۍ به همداسې دوام وکړي او د پور د ورکړې هدف کارګر شوزو ته د منابعو او د دوی تولید کړي توکو ته د بازار موندنې په برخه کې مرسته کول دي. د افغانستان د شوزو د سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو لمخه د محل دغه خونی شاوخوا 1500 شوزو د کار د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي دي. د دې خونی چارواکي زیاتوي د بی بی خدیجه مالی صندوق چې د یاد خونی په اډانه کې فعالیت لري دوی میاشتې وړاندې رامسته سو او نن ورځ د کابل، بلخ او هرات یو شمېر هغه شوزو ته پورونه ورکړل سوي چې مخکې غوښتنه کړې وه. زموږ اغلازه د رادیو ری روسیا غواړي د 2021 کال تر پایه هند ته لازمي کې هوا ته وشتون کې توغندوی سیستم د لیږد چارې پیل کړي. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس ریانوستي د یو روسی چارواکي له قوله نن کړې ده. هند په 2013 کال کې له روسیې په روسیه کې د او بخښي له روسیه سره د $5 میلیارډ په ارزښت د S-400 توغندوی سیستم د اخستلو تړون لاسلیک کړ. واشنگتن د دې اقدام په خبرګون کې د بندیزونو ګواښ کړی و. ریان بوستی وای چې د روسیې د پوځي تخنیکی همکاري د برخي مرستيال ولادیمیر دروژوف د هند په لکنو کې ویلي چې دا قرارداد د محلويش تر سم د بشپړېدو په حال کې دی او دا چې د لیشت لمړني چارې به د 2021 کال تر ورستي پورې پیل شي. د دروژوف په وینا دا هم ویل شوی چې د دغه سیستم تر لیږلو د مخه به د هندي متخصصینو د روزنی چارې هم پیل شي. په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د کرونا ویروس د خورېدو د مخنیوي امکانات شته، په چین کې د دې ویروس له کبله د مړو شمیر 490 تنو ته رسېدلی. تر اوسه په چین کې په دې ویروس تاخته کسانو شمیر 24,340 تنه ښودل شوی دی. د کرونا په نوم د وژونکي ویروس لومړی ځل د تیر کال په ډسمبر کې د چین په ووهان ښار کې راپورته شو چې اوس یوازې په همدې ښار کې د یاد ویروس له کبله 15 تنه مړه شوي دي. په چین کې څه باندې 50 میلیونه وګړي قرنطین شوي او شتنه ورته سوي چې لخپل کورونا ونوځي. په چین کې د روسیې سفارت نن د جنوري 15 ویل او بخښي د فبروري 15 ویل چې 128 روسي وګړي له اوبې ښار څخه ایستل شوي دي. په کورونا ویروس تاخته کسانو شاوخوا 99% یې په چین کې ژوند کوي. د دې ویروس 168 مثبتې پیښې په نورو هیوادونو کې هم ثبت شوي دي. د چین حکومت مني چې د کورونا ویروس د پراخېدو د مخنیوي په برخه کې دوی پاتې راغلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی او چین د ورتلو او یا راوتلو په برخه کې هم محدودیتونه لګول شوی دي. د خبرونو پای
تاسو زدي رادیو ته ورجست. د امریکا ولسمشر وایي چې د افغانستان رواني جګړې د ختمولو اراده لري.
In Afghanistan
په افغانستان کې زموږ د عسکرو ارادي د دې زمينه برابر کړی چې د سولې پروانو خبرو کې خبر مختګ وکړو.
د ډونالد ټرمپ د وینا په اړه مو د یو تحلیلګر عکس العمل هم راخسته.
امریکایان غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او دوی خپل ځواکونه د تراکم کې خپل حضور ته یو ډول تغییر ورکړي.
د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه نن اعلان کړه.
موږ ژمن یو چې د ټاکنو د شکایتو د کمیسیون ټول پریکړه تطبیق کړو.
دا هم ورې چې درونتیا بنسټ وای د دولت دریګونی قواوی اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په عملی کولو کې پاتې راغلي دي. په بهرنۍ موضوعات کې ورې چې په پام کې ده د امریکا مشرانو جرګه ولسمشر ته د ورستیو تورونو څخه خبرات ورکړي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه به خپل اسکرو باسي. هغه زیاته کړه چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسوي. ترامپ دغه خبرې کانګرس ته په خپل کلنی وینا کې کړې. تفصیل یې له صفی الله ستانکزین اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختم کړي. ترامپ دغه خبره نن کانګرس ته په کلنی وینا کې وکړه. هغه زیاته کړه نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې اکثر یې بې ګناه دي.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East, in Afghanistan.
لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د عسکرو ارادي د دې زمينه برابر کړی چې پرمختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلک ووژنم چې اکثر یې بې ګناه دي. زموږ دنده دا هم نه ده چې نور ملتونو ته د پولیسو په توګه کار وکړو. دا جنگیالي چې موږ لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي چې وایي ګټي یا هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړو او خپل عسكر بیرته کورونو ته راستانه کړو.
We are working to finally end America's longest war and bring our troops back home.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل کلنی وینا کې د افغانستان په اړه لدې زیاتې خبرې ونه کړې او همې د سولې د پروسې د پرمختګ جزئیات ونه ویل. کانګرس د وینا پر مهال د امریکایي عسکرو کورنۍ هم وستایل شوې. ترامپ د تاونزن ویلیامسن په نوم د یو امریکایي افسر میرمن ایمی ویلیامسن هغه وخت د دې وینا پر مهال متعجبه کړ چې تاونزن د افغانستان له ماموریت تر و میاشتو وروسته امریکا ته ستون شوی او راسن د ترامپ کلنی وینا ته وربلل شوی وو. تاونزن و میاشت خپل میرمن او دوه بچیان نه ولیدلی. امریکا له څه باندې 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې پاتې ده. متحده ایالاتونو د 2001 کال په وروستیو کې د القاعده ډلې د ځپلو او د طالبانو د رژیم د پرځولو په هدف د نړیوال ائتلاف مشرۍ په افغانستان بریدونه وکړل او مرسته وکړه چې موقت حکومت رامینځته او ملاتړ وکړي. امریکا او نړیواله ټولنه عملاً تر 2014 کال له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې بوخته و او تر هغه وروسته له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ملاتړ، روزنې او مشورې ماموریت پیل کړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان تر یادولو مخکې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په هوډ ټینګار وکړ او وی ویل چې که ترهګر هر چیرته د امریکا ادبا ګواښي، امریکا به لمنځه یوسي. ترامپ د بیلګې په توګه د قاسم سلیمانی یادونه وکړه. هغه ویل سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قومندان وو، په عراق کې د سباندې زرو امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلې مسؤول وو او امریکا لمنځه ویوړ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خدمېدو په اړه هم ولسمشر ډونالډ ترامپ یادونه وکړه. هغه ویل امریکایي ځواکونو د انسانانو د وینو تګی د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي وواژه او د هغه خلافت یې ورټول کړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ کلنۍ وینا شاوخوا یو ساعت دوام وکړ. دا وینا تر ډیره د امریکا په کورنۍ لاستراوړنو کې اقتصادي وضعیت د نویو دندو پر رامنځته کېدو، پوځي وړتیاو او په پای کې هم له ترهګرۍ سره د مبارزې او یو لنډه برخه د افغانستان په اړه متمرکز و.
عمر دل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه خپل عسکر باسي، هغه په خپل کلنۍ وینا کې ویلي چې غواړي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. ترامپ د افغانستان تر موضوع مخکې له ترهګرۍ سره د مبارزې مسله یاده کړه او ټینګار وکړ چې ترورستان په هر ځای کې امریکایان وګواښي له منځه به یوړل سي. د افغانستان د ځوانانو د پارلمان له پخواني رئیس اقا محمد قریشي څخه مې چې به مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ترامپ دا وینا څومره عملي اړخ لري.
د شغل ترامپ اوسنۍ څرګندونې په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه باندې ډېر نوې نوې ځکه په وار وار کله چې د سویلي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړل هلته پر جګړې باندې تمرکز کړی و او له هغه وروسته د ځینو تحولاتو سره او په ځانګړې توګه د افغانستان د حالات په درک کولو سره یې د سولې بهیر ته مخه کړله. امریکایان غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او دوی خپل ځواکونه دلته راکم کړي یا خپل حضور ته یو په یو ډول نه یو ډول تغییر ورکړي، ځکه دا هم د کانګرس غوښتنه ده، هم د امریکا د ملت غوښتنه ده او په ټوله کې د سپینه ماڼۍ هم پر دې باندې ټینګار کوي.
نو قریشي صاحب، خو دغه جګړه که ختمیږي، دغه امریکایي ځواکونه چې له افغانستان څخه د وتلو لپاره چمتو کیږي، خو دوی به هم د سولې د پروسې د لارې دا پروسه مخته وړل کیږي چې اوس دغه پروسه له یو ډول کړکیچ سره مخامخ ده. فکر نه کوي چې بیا هم ځینې خنډونه شته؟
له افغانستان څخه دا ځل غیر مسؤلانه نه وځي لکه په 1990 کې چې یو تیروتنه کړې وه، هغه نه تکراري. افغانستان څخه وځي دا غوښته پروسه چې له طالبان سره پرې خبرې کړې دي، دوی به یې هوکړې تر رسیږي له طالبان سره د سولې تړون کېږي. بل خبره د افغانستان د حکومت او ملت سره د خبرو پرځ کې یو تړون کېږي. بل خبره بیا دوی پریکړه کوي چې په څه ډول باندې څومره ځواکونه باسي او دلته که څوم ځواکونه پاتېږي د کوم سند له مخې او په کوم ډول به پاتېږي.
بلې، قریشي صاحب، ترامپ دې هم مشهوره دی چې وخت نا وخت فکر اوړي او بیلابیلې پریکړې کوي چې یوه د بل پر ضد وي. مخکې پاکستان د تروریستانو خوندي ځالې په توګه غندلی وو، بیا وروسته یې پاکستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ستایلی وو. اوس که افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وځي او هڅه کېږي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي، سیمه ییز ضمانتونه څومره ممکن دي چې افغانستان ترلاسه کړي د امریکا په مرسته؟
ډونالډ ترامپ کله یې خو ځینې وخت ډېرې توندې څرګندونې کوي او په ځینو مسایلو کې ټویټونه او د څرګندونې تاثیر لري، خو په نورو برخو کې تاسو ویلئ چې دی ډېر په تدبیر مخته ځي. د پاکستان په مسله کې هم د ډېر تاریخ له پاکستان سره سمې کړي دي، هغه پخواني پروګرامونه یې ورته پیل کړي دي. ته وخت د ایران سره اوسنۍ تحولات او کړکېچن حالات بېرته یو عادي حالت ته راوستي او د افغانستان په رابطه باندې هم ورته یو فکر لري چې دوی دلته د سولې او تړونو کې مسولانه وځي. خو زموږ امیدواري دا ده چې هم د امریکایانو او طالبانو د خبرو په ترڅ کې او هم د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې امریکا او نړیوال افغانانو ته پر نورو سهولتونو سربیره د سیمې د هیوادونو یو منظم داسې میکانیزم تضمین کړي چې افغانستان په آینده کې د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان څخه ویره احساس نه کړي او د هغوی دغه روانه نیابتي جګړه یا د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی یا د دوی ترمنځ لانجه په افغانستان کې لورونه د غزیج افغانستان پر واش احساس نه کړي.
د ځوانانو د پارلمان په خوانی رئیس اقا محمد قریشی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه اعلان کړه. د دې کمیسون د پریکړې مهمه برخه د 300 زره جنجالي رایو په اړه و. امید ظاهرمل او نور تفصیل.
له نږدې یوې میاشتې اولس ورځ وروسته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خپل کار بشپړ کړ. د کمیسیون نن د چهارشنبې په ورځ د څه د پاسه شپږ زره استنافي شکایتونو په اړه د خپلو پریکړو پایله روښانه کړه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پریکړو مهمه برخه د 300 زره جنجالي رایو په اړه ده چې ټول برخلیک د بیا شمیرنې او تفتیش پورې تړل شوی دی. د کمیسیون د یو لک اووه دېرش زره شپږ سوه دېرش مشکوکو رایو په اړه چې ټول څلور زره پنځه سوه دېرش شپېته محلونه کې پریکړه کړې چې لس سلنه یې ځانګړې تفتیش شي او کچیرې د وضع شویو معیارونو له ډلې پنځه شپېته سلنه پوره کړي ټولې رایې به با اعتباره وشمیرل شي، خو کچیرې پنځه دېرش سلنه معیارونه پوره نه کړي ټول محلونه ځانګړې تفتیش کیږي چې د معیارونو پوره کوونکي به با اعتباره او هغه چې معیارونه یې نه دي پوره کړي باطل شي. د هرې رایې په اړه بایومیټریکي معلومات د ژورنال شتون او معتبر ریزلټ شیټ یا د نتایجو فورم هغه معیارونه دي چې د ټاکنیزو شکایتونو لخوا د دې رایو د با اعتبار او بې اعتباره کېدو لپاره وضع شوي دي. کمیسیون همدا ډول د یو لک دوه زره دولس رایو په اړه چې اووه زره درې سوه څلور پنځوس محلونه کېږي ورته پریکړه کړې. د دې کمیسیون مشره زهره بیان شینواري
یو لک دوه زره دولس له وخته مخکې کارول سوي رایې چې په اووه زره درې سوه څلور پنځوس محلونو کې کارول سوي دي پنځلس سلنه یې چې یولس سوه درې محلونه کېږي ځانګړي تفتیش ته چې باید بایومیټریک معلومات ژورنال او معتبر ریزلټ شیټ ولري لیږدول کېږي.
د کمیسیون د پریکړې له مخې که چیرې د رایې هم پنځه شپېته سلنه معیارونه پوره کړي ټولې رایې به اعتباره دي، خو که چیرې پنځه دېرش سلنه معیارونه پوره نه کړي ټول محلونه ځانګړې تفتیش ته ځي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دوه زره څلور سوه درویشت هغو محلونو په اړه چې بایومیټریک معلومات یې نه لرل او ډېر شمېر یې د انتخاباتو کمیسیون لخوا باطل شوي وو دوه سوه اته نوي هغه یې بیا شمېرنې ته راجع کړي دي، خو د هغو محلونو رایې چې د بایومیټریک دستګاه او د ریزلټ شیټ تر منځ یې له یوې تر پنځو رایو تفاوت درلوده د کمیسیون لخوا به اعتباره ګڼل شوي، مګر له پنځو پورته تفاوت لرونکي رایې او محلونه باطل اعلان شوي دي، خو کمیسیون د دې رایو او محلونو د شمېر په اړه نور تفصیل ورنه کړ. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون همدا ډول یوازې په فاریاب ولایت کې څلور محلونه باطل اعلان کړل او تر خوای د پنشیر د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر په لس زره افغانۍ جریمه کړ، خو اوس چې ټول کار یوازې بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیږل شوی دا کمیسیون بعد د دې محلونو تفتیش او بیا شمیرنه کله پایلوي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ
د شکایتو کمیسیون د پریکړو موږ هرکلی کوو. په عین وخت کې موږ تخنیکی کمیټه او تخنیکی او حقوقي کمیټه موږ دلته آماده ده او کله چې د دوی فیصلې او پریکړې موږ ته راورسیږي نو زموږ تخنیکی کمیټې د تحلیل او ارزیابۍ نه وروسته به موږ د قانون په چوکاټ کې او د طرزالعملونو لوایحو په اساس باندې موږ ژمن یو چې د ټاکنو د شکایتو د کمیسیون ټول پریکړې تطبیق کړو.
په ورته وخت کې د دولت جوړونکو ټیم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له پریکړې هرکلی کوي، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله بیا په دې اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو د ملاتړ ډلې د افغانستان د انتخاباتو له ټولو ښکېلو خوا وغوښتي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلانېدو پورې له داسې اقداماتو چې په هیواد کې بې ثباتي زیاته کړي ډډه وکړي. دې ډلې په یو بیان کې چې تېر ماښام خپور شو پر ښکېلو خوا وغږ کړی دی چې ټاکنیزې پروسې ته درناوی وکړي او کمیسیونونو ته اجازه ورکړي چې خپلې چارې له لاسوهنو پرته مخته یوسي. امید ظهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
بمردل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د استنافي شکایتونو په اړه خپله پریکړه نن اعلان کړه. د روڼتیا د څار بنسټ وایي چې د دولت د درېګونو قواوو ځینې چارواکي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په عملي کېدو کې پاتې راغلي. دوی وایي چې دغه چارواکي له قانون څخه ځان پورته ګڼي. نور حال د پیروزې عزیزي په راپور کې.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون په کړنو نیوکه کوي او وایي دغه کمیسیون باید خپلواک عمل وکړي او د حکومت له حیثیت نه دی د دفاع دریځ نه خپلوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افسلی د چهارشنبې په ورځ یوې خبري ناسته کې وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون خپلواک نه دی او په یو ډول د حکومت په لاس کې دی.
متاسفانه کې د قسمت تطبیق قانون د لاسرسي به اطلاعات حکومت
له بده مرغه چې حکومت اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د پلي کېدو په برخه کې ناغېل کړي او ان اطلاعاتو ته د لاسرسي سی کمیسیون یې یرغمل کړی دی، خو ځینې ستونزې په دې برخه کې ولیدل شوې چې جوړې شوې دي. له همدې وضعیت نه استفاده وشوه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د حکومت لاس ته ولوېد او خپلواکي تر پوښتنې لاندې راغلي.
د ښاغلي افزلی په خبره سره لدې چې افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي تر ټولو غوره قانون لري، خو حکومت له دغه قانون نه مالی او بشري سرچینې او د سیاسي ملاتړ زمینه نه ده برابره کړې. د رونتیا د څار بنسټ مسولانو په دغه ناسته کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیتونو پر وړاندې د زیات شمیر رسنیو له اعتراض نه ملاتړ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان لسګونو رسنیو د یوې اعتراض پاڼې په خپرولو سره د ولسمشرۍ ماڼۍ په ګډون یو شمیر حکومتي ادارې د معلوماتو د ورکړې په برخه کې تړلي بنسټونه یاد کړل. په ورته وخت کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای اجرایوي مشر مجیب خلواتکار اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون باندې نیوکه وکړه او ویویل معلوماتو ته لاسرسی په تیرو دوو کلونو کې د پام وړ کم شوی دی.
په ټوله کې د تیر حکومت په پرتله د ملي یووالي په حکومتولۍ کې اطلاعاتو ته لاسرسی 50 سلنه راکم شوی دی او په ځینو برخو کې خو موږ شاهد یو چې اطلاعاتو ته لاسرسی صفر تر راکته شوی دی.
خو اطلاعاتو ته د لاسرسی کمیسون مشر عین الدین بهادری وایي دغه کمیسون خپلواک دی او چارې هم په خپلواک ډول دي.
موږ په خپلواک ډول خپل کارونه ترسره کوو. هغه انګیرنه چې هغوی لري د څه په اساس دا خبره کوي، ځینې محدودیتونه شته خو شاتګ نه دی، پرمختګونه شوي، خو دا پرمختګونه باید زیات او لا جدي کار باید وشي.
تیر ورځ په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار وحید عمر ویلي پر دوی د معلوماتو د ورکړې د چارواکو په توګه د حکومت له لوري هیڅ ډول محدودیتونه چې له مخې اطلاعاتو ته لاسرسی کم کړي وضع سوي نه دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د شری ټیکسیانو په مخکنی سیټ کې د دوو کسانو کښینولو د کابل د ځینو اوسیدونکو عکس العملونه پارولي. شیزي شکایت لري چې ډیر کله د شری ټیکسی په مخکنی سیټ کې د کښینستلو پر مهال د موټر چلوونکو لخوا ځورول سوي دي. تفصیل له ناجی صفیسخه.
د سړک پر سر خاري موټر ته ولاړې میرمنې ترڅو خپلو کورونو یا هم کارځایونو ته ستنې شي. دوی وایي که څه هم د خاري ټکسیانو په مخکنۍ څوکۍ کې د دوو کسانو کېناستل منع شوي، خو د موټر چلوونکو له لوري دا قانون نه مراد کیږي. زهرا اسلمی آزادی رادیو ته وویل چې په مخکینی څوکۍ کې د دوو کسانو د کېناستلو له امله ډیری وخت د موټر چلوونکو له لوري میرمنې زورول کیږي.
خانم میره جلو میشینه چون پشت سر جای نیست.
میرمنې د دې لپاره مخکې سیټ کې کېني چې په آخري څوکۍ کې ځای نه وي. نو ډریور بیا ورنه د دوو کسانو پیسې اخلي. د ډریورانو غوښتنه دا چې یا یې ښځه څنګ کې کېني یا د دوو کسانو پیسې ورکړي.
یا بیا پهلوی ما بشین دو نفر پلو ده پلو، یا که هم کرای دو نفر بته پس نداریم.
یو بل میرمن راهیلا وای په دغو موټرو کې میرمنی لګنو زورونو سره مخ دي.
سیټ پښې هاته سه نفر میشي
مخ څوکۍ کې اندرې کسان کینی. میرمن ډیری زورول کی یو اخر کې ډریور انور تاسو په سپوري هم وای.
د کابل خار اوسیدونکو محمد شعیب عظیمی وای د ترافیکو نه کنټرول سبب شوی چې دغه موټر چلوونکی سرغړونی وکړي.
برای خانما خو بسیار مشکل است چون آزار از
دا کار د ټولو په ځنګړي ډول میرمنو لپاره زورون کې دی، ځکه دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. زورونی وی یا کرایت ډیره اخیستل کیږي.
خو په کابل ښار کې ټکسی چلوونکي بیا د دې کار لامل د تیلو د بیو لوړوالی او د کرایې کمښت یادوي. ټکسی چلوونکی عبدالحکیم وایي
یو خان کار کې بیروبار دی، کرایه لګ دی 100 روپۍ، مثلا 80 روپۍ جوړیږي څلور کسانو باندې. کله 15 کس کېنو 100 روپۍ جوړیږي، د 100 روپۍ کې 80 روپۍ تیل مصرفي کې 100 روپۍ مرتبط کې یادوي.
په کابل ښار کې ټکسی چلوونکی له یو تمځای بل تمځای ته د یو نفر د انتقال په بدل کې 40 افغانۍ اخلي. په لومړی سیټ کې دوه کسان او په دوهم کې درې کسان کېنوي. د ترافیکو عمومي رئیس خان محمد شینواری وایي کابل ترافیک هر ورځ د ښار یو شمېر برخو کې نظارت کوي او سرغړونکي جریمه کوي.
پولیس ترافیک به په جره سرکار کوي، پارچی پارچی ورته ورکول کیږي. قانون هغه وخت دی چې خلک همکار وسی، کله چې وګړي موږ همکار نه وسو تبي خبره ده چې همغږي چې موږ کې نو سي د وګړو د قوانين
دا ریاست وایي ګزمې سختي کړي او هر چیرته چې سرغړونکي ونیول شي قانوني چلند به ورسره کیږي. د ترافیکو ریاست چارواکو په وینا تر دې دمه یې ګڼ موټر چلوونکي تر 300 افغانیو جریمه کړي. شاوخوا یو کال مخکې د کابل ترافیکو د خاري موټرو په مخکنی څوکۍ کې د دوو کسانو کېنولو مخنیوي مقرره طرحه کړه، خو اوس هم د کابل یو شمیر اوسیدونکي د ترافیکو له نه کنټرول څخه شکایت کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په چین کې د کورونا په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او هر ورځ نور کسان ورباندې اخته کیږي. نور لیسمت څاروان.
د چین په ووهان ښار کې د کورونا په نوم په ناروغۍ د اخته شویو او له دې ناروغۍ د مړو شویو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، او په عین وخت کې په نورو هیوادونو کې د دې ناروغۍ د نښو له څرګندېدو سره د وقایوي یا مخنیوونکو اقداماتو تابعه زیاته شوې ده. د چین د روغتیا ملي کمیسون پرون وویل چې تر اوسه نږدې 1500 تنه په دې ویروس مړه شوي او 24,340 تنه پرې اخته شوي دي. 15 کسان چې تازه مړه شوي ټول د هوبی ولایت دي، چې د دسمبر په میاشت کې د هغه له مرکز څخه دا ناروغي نورو سیمو ته خپره شوه. میلیونونو چینایانو ته ویل شوي چې له کورونو راونوزي. البته د دغو میلیونونو کسانو اکثریت د هوبی ایالت اوسیدونکي دي. دا ولایت د 50 او 60 میلیون ترمنځ نفوس لري. د هوبی د مرکز په شمول په یو شمېر ښارونو کې دوکانونه، دفترونه، عامه ترانسپورت او هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ دي. شاوخوا 40 هیوادونو ویلي چې 115 اویاتنه په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د دغو 115 اویاتنو په منځ کې داسې کسان هم شامل دي چې په وروستیو کې چین ته تللي نه دي. له همدې کبله امریکا، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو چین ته پر سفر بندیز لګولی او له چین سره د هوایي شرکتونو الوتنې منع کړې دي. په پیکن کې د روسیې سفارت نن وویل چې د چین له هوبی ایالت څخه 128 تنه روسان خپل هیواد ته بیولی دي.
ټاکل شوی د امریکا مشرانو جرګه نن ډونالډ ټرمپ ته د استیضا په محاکمه کې برات ورکړي. ښاغلی ټرمپ پرون کانګرس ته په خپله یو ساعته وینا کې د استیضا موضوع ته هیڅ اشاره ونه کړه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله جزئیات له اسدالله لودین اوري.
ټاکل شوی د سنا جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي چې د جرګه کې اکثریت دي ډونالډ ټرمپ ته برات ورکړي. په سنا کې د ښاغلي ټرمپ د استیضا د محاکمې په وروستي بهیر کې نن د امریکا په وخت د مازیګر په 4 بجو چې افغانستان کې به نیمه شپه وي سناتوران رایه ورکوي. په ښاغلي ټرمپ تور پورې دی چې له واکې ناوړه ګټه اخیستې او د کانګرس د کار مخه یې نیولې. له رای ورکونې وړاندې به د امریکا د استازو جرګې وکسیس پلاوی په سنا جرګه کې د ښاغلي ټرمپ د تورونو سوراتو دعوه وړاندې کړي. په استازو جرګه کې د استیضا د پلاوی مشر آدم شیف بیا د ډونالډ ټرمپ پر محکومېدو ټینګار کړی او ویلي دی چې ښاغلی ټرمپ له اخلاقي محدودې وتلی سړی دی. شیف ویلي په ټرمپ دا باور نشي کېدی چې کوم ښه کار دی وکړي. ټرمپ په پرونۍ وینا کې د خپل استیضا په اړه هیڅ ونه ویل، خو له دې وړاندې دا کار د شرم وړ او مسخره بللی دی. د ولسمشر ټرمپ جمهوریت غوښتونکو مدافع وکیلانو پر دې لګول شوي تورونه سیاسي تحریک شوي او بیرحمانه بللی دي. د سپینې ماڼۍ سلاکار پټ کیپولن ویلي ولسمشر ټرمپ هیڅ خراب کار نه دی کړی. نوموړي د استازو جرګې لخوا د ولسمشر استیضا سیاسي او خرافاتي کار بللی دی. د استازو جرګې دموکراتو غړو نږدې 2 میاشتې وړاندې ډونالډ ټرمپ استیضا کړ. پر ټرمپ دا تور هم دی چې د اوکراین ولسمشر نه غوښتي چې د جو بایدن او د هغه د زوی په اړه پلټنه وکړي. جو بایدن پر راتلونکو ټاکنو کې د ښاغلي ټرمپ نږدې سیال بلل کیږي. د امریکا په تاریخ کې دا دریم ولسمشر دی چې استیضا کیږي. په خوانې دوه هغو برائت اخیستي او نن د ډونالډ ټرمپ برائت هم نږدې یقیني دی.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه احمد ناصری د روزګان دواله د گیزاب د ولسوالۍ څخه خبر کوم. زه د افغان بیسین د شرکت له لور مقامات څخه دا خواهش کوم چې زموږ د گیزاب په ولسوالۍ کې یو کوچنی انتقامک د افغان بیسین د اردا هیڅ کار نه کوي. نو د لور مقامات څخه هیله کوم چې زموږ په ولسوالۍ کې یو غټه د افغان بیسین خطر ارمانونه د خوښه پام.
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم.
د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کېږي چې د لوګر ولایت بیا ځلې د ولسوالۍ اکثر نفر په لوګر کې ایسار دي او په میاشتو میاشتو هلته پراته دي چې څه پیسې دي هغه ټول هلته وخوړې لارې پرې باندې خدای دې وکړي چې د دغو خلکو دپاره یو پرواز پرې نږدې وخت کې وکړي. وسلام
ایاتم دی حوصله ته هم امیداده چې دلته ایجوکیشن باندې په پرمختګونه نه دل کیږي توجه خاصه نشته په تر په کې انځل ته د درس زمينانه ته برابر نو هله مداده چې دا غږ د بڑپل چرواکو تر افیس دواره سوای ډېر ډېر مر
احمد د ایمن دولت لسکلدات خبر کوم دورینان غم ملی نه خوړه کیږي دورینان دول دې سیو دي کې درته مدرسه پر فکران و دي دې سیو دي پر ار کونجه کشر لوی ګډه کنه شو اخته دي حکومت سمې کې پر دې درنه شو د دې نه شو نو غم مخور یو شی ته جو کې صدا ای څه صدا فار کې ګرد نیولې د منځکې ایمن څار ګډه پدې کړی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
چلونی می بجے سوی د مهمو خبرونو لنډیز ل فریبا ظاهر ناورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې له افغانستان خپل عسكر باسي. نوموړي دا خبره نن په کانګرس ته په خپل کلنې وینا کې وکړه. د امریکا ولسمشر ویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي او نه غواړي چې لکونه کسان ووژني چې اکثره یې بے ګناه دي. د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې د پولیسو پر موټر بمی چاودنه شوې ده. د هلمند د والی وین عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د سړک غاړې ته شخصوي ماین نن د پولیسو پر هاموي ټانک چاودلی چې دوه پولیس پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. تر اوسه د دې پېښې مسله چا نه ده اخیستې. روسیا غواړي د 2028 کال تر پای هند ته لزمکي هوا ته وشتون کې توغندوي سیستم د لیر چاري پیل کړي. د خبره د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوستي د روسي چارواکي له قوله نن کړی ده. هند په 2013 کال کې له روسیې سره د 5 میلیارډ ډالر په ارزښت د S-400 دولت توغندوي د سیستم د اخیستلو تړون لاسلیک کړ. واشنگټن هغه مهال د دې اقدام په خبرګون کې د بندیزونو ګواښ کړی و. او په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د کرونا وایروس د خوریدو د مخنیوي امکانات شته، په چین کې د دې وایروس له کبله د مړو شمیر 490 تنو ته رسیدلی دی. تر اوسه په چین کې په دې وایروس اخته کسانو شمیر 3340 تنه شوډل شوی.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له رحمت الله خان ناوړي.
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د تیکواندو د مسلکي کمربند اخیستلو او د ظرفیت لوړولو د چمتووالي سیمینار جوړ شو. د افغانستان د بدني روزنې د مطبوعاتو مسول مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل چې له دې سیمینار څخه یې هدف د تیکواندو د څانګې د استادانو او روزونکو د ظرفیت لوړونه ده. د قریزاده په وینا په دې درې ورځني سیمینار کې د شپږویشتو کلبونو شاوخوا 8 روزونکي او استادان ګډون کوي. د تیکواندو د فدراسیون پیاوړي استادان به ورته زده کړې ورکړي. د هرات صرافانو فوټبال ټیم د دغه ولایت د فوټبال سیالیو وروستۍ پړاو ته لاره پیدا کړه. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مسولینو ازادي راډیو ته وویل چې د هرات ولایت د فوټبال سیالیو په نیمه پایلو به پړاو کې وتوانید چې د ابو مسلم لوبډلې ته او د صفر په مقابل کې ماته ورکړي او وروستۍ پړاو ته لاره پیدا کړي. د هرات صرافانو لوبډلې د دغه سیالیو په پایلو به کې د اټک انرژي لوبډلې سره به مخامخ شي. د اټک انرژي لوبډلې په نیمه پایلو به کې سرخ پوشانو ته ماته ورکړي وه. او رسته بهرنۍ خبرانده چې یو شمیر ورزشي ورسپانو راپور ورکړی چې د عربستان د فوټبال فدراسیون په رسمي توګه د آسیا فوټبال کنفدراسیون د آسیا د 2020 کال د آسیا د فوټبال د ملتونو جام سیالیو قربتوب ته درخواست ورکړی. د آسیا د 2019 کال د آسیا ملتونو جام سیالی د عربی اماراتو په قربتوب تر سره شوی چې قطر وتوانید چې د دغه سیالیو اتلولي ترلاسه کړي. د آسیا د ملتونو جام د 2023 کال سیالی په پچین کې تر سره کیږي. لمعمول سره سم د آسیا د 2020 ملتونو جام سیالی د آسیا په لویدیس کې تر سره کیږي او عربي هیوادونه د دغه سیالی د کوربتوب زیات چانس لري.
دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلای سي. په کندهار کې د هیواد په سطح د درملو د تولید تر ټولو لوی فابریکې د جوړولو چارې 40% بشپړې سوي دي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی نور تفصیل وړاندې کوي.
د درملو د تولید د دغه فابریکې د جوړولو چارې 40% بشپړې سوي او د 2020 کال تر نیمایي به ټولې چارې تمام شي.
د تولید تر دغه ځای ته رسیدل.
د مسولینو په خبره د سونا فارما په نوم دغه فابریکه به پر نړیوال معیار درمل تولیدوي چې د کار ټول بهیر به د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا څارل کیږي. د یادې فابریکې رئیس محمد سید صدیق ازادي راډیو ته وویل چې د درملو دغه لویه فابریکه د یو اویا افغان سوداګرو په ګډه ونډه جوړیږي چې دا په هیواد کې د ډیرو پانګوالو لومړنی سهامي شرکت دی. د سید په خبره دغه فابریکه په ویش جریب مځکه کې د نږدې 50 میلیونه ډالر په لګښت جوړیږي چې په وساته کې به د 2 میلیونه ټابلیټونو 1 میلیون کپسول او د 1000 سیرمونو د تولید وړتیا ولري.
موږ پر درې بخشه د پیلند لپاره کار کوو. دلته موږ اوس پلان لرو د ټابلیټ کپسول او سیروپ لپاره. زموږ د یو شیفت یعنی د 1 ساعته یا 8 ساعته کې موږ دا پرس کوو. موږ 2 میلیونه ټابلیټ کیپیسټي لرو د ټابلیټ دا 1 میلیون کیپیسټي د کپسول لرو او 1 لک بوتله د شربتو کیپیسټي لرو. دا به د پیلند لپاره د افغانستان ممکن